د ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینی ماړی د ښاغلی بایدن لقوله یو اعلامیه کې لیکلي، داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې، وایي د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو د سولې لپاره کار کولو او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژوند تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو. طالب چارواکی دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کومه امنیتي پیښانه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلی، ټول اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامتي رښوي او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه لري. په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې خار اوسیدونکو دي د لوی اختر درې ورځې د نامنیو له ډار پرته ولمانځي. ولی جان حمزه په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس خپور کړی ویلي،
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنی.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې دوی اختر دویمه ورځ ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي وایي د بامیان یا کولنګ ولسوالۍ ته بيځایه شوي خلک پر خرو ور روان دي. محمد ایوب یاتی رشپا په ټویټر په خپل ټویټر لیکلي، دغه بيځایه شوي او کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي، د دوی ډلې پر غرونو تر سلور ساعته پلي مزل ورسره ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخا ولسوالۍ کې د نخوتو له امله ووي زره کسان بیلابیلو سیمو ته بيځایه شوي. خغلی ایوب لیکلي، یونیسف هلته هم د خوځو ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅ کله به دوی خپل چاري ونه دروي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هیواد کې د سختو رښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او په سلګونه نور به کور شوې. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لنګو ویلي په دې سیلابونو کې د خوځو ماشومان په ګډون وی 15 تنه مړه شوې دي. ملخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې لمخې په دې ایالت کې د سختو رښتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیخه کې مړه او څلور نور ټپیان شوې دي. په افغانستان کې هم رستیو کې رښتونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریې پوځانو د روسیې او متحده ځواکونو په مرسته د ښار ونیو. لومړی وار دی چې د سوریې جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوری دولتي خبري اژانس سانا په خبره اصل د نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر المنز په ابن عباس جماعت کې وکړ. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل، هلته یو برېښنا کور پرانستي 200 میگاواټ برېښنا تولیدول شي. د اخر په 2012 میلادي کال کې د سوری تر کورنۍ جګړې مخکې 100 میگاواټ برېښنا تولیدوله. تاسې ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې بې وزلي او بیکاری د خلکو اختر پیکا کړی دی.
په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ټولنیزو رسنیو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د پرانستو کمپاین او د خونځیو د بندو دروازو پرانستو ته د نجونو هیلي
کېدای سي. دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي.
د روسیا او چین نږدې توپ د امریکا اندېښنه او له اوکراین سره د امریکا له خوا د مرستو نوې اعلان.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولی شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي.
او که تر اخره را سره پاتې شوې دا به هم واوري چې اروپا کې د 2024 کال له جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. نن د افغانستان د څنګ پاکسرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ د خوبې وزلې بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکا کړه ده. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانو یو عمل نه دی توانېدلی قرباني یا ذبح وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ، لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
دراتیازر کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دغه 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللي نه په قبره برېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطه سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګه سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زن انجون از دکون کی پر ټولنیزو شبکو د انجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوی تازه کمپاین پایلې ته خوشبینی خای دوی وای هیلمن دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي د تاډ کړی چې د ټولو انجونو پر مخ خوانځي پرانیزي. د انجونو خوانځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې لته رجومي په زورګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس پلاس کړی دی. تفصیلی په دې راپور کې
ل تیر جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو خوانځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د خوانځيو د پرانستل کې دوه غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او خوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیسته ده. د کندهار یو زدهکوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وکړه چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بل اخره طالبان اړ کړي چې د ټولو انجونو پر مخ د خوانځيو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د انجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی د موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د انجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دانه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د انجونو مکاتب پیل شي.
زین نوروز د کوون کنجونو هم چې خوانځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلهی کړی، خو له دار له رسنۍ سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2/19 مورز د چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د طالبانو زین مشرانو ویلي دوی د انجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي انجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پښتنې په جواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
2/19 نوې ورځې وشوې چې طالبانو د شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې. دلیل یې څه شي کې دی چې واز دوی دومره ویلي چې غواړي چاپیریال برابر کړي. همدا اوس ماهر مومن د هدیه فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی را سره پر ټلیفون وصل دی. مومن صاحب خره غلاس کزه پښتنه مو سره یو ځای وکم چې لټولو اندېخنو سره سره چې په افغانستان کې د نن مطرح کیږي او په نړیواله کچه مطرح کیږي، طالبان ولې توجه نه کوي دې موضوع ته؟
من زهیر مال صاحب چې زما دعوت کړم تاسو او تاسو اوریدونکو ته اول درله د کومې سلام وړاندې کوم او اختر مبارکي ورته وایم. دلته خبره دا ده چې بدبختانه زما په اند باندې طالبانو دغه د لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله شده سیاسي سکیپ ګوټ یې ترنه جوړ کړی دی. هغه په دې مانا چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازات ترلاسه کړي. نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې نجونې چې د شپږم نه تر 12 ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محروم کړي دي. زمونږ هغه طالبانو دا دی چې دغو نجونو اسلامی او بشری حق ورکی او دی پریگری چې خپل تعلیم وکړي. ځکه چې په ټولنه کې همدغه افغانان به تر ډاکټرانو انجینرانو او نورو ښځو ته ضرورت لري چې افغانستان پر مخ بوزي.
مومن صاحب طالبان دا ادعا کوي چې دوی افغانانو ته ټول حقونه ورکړي دي هغه مدني حقونه دي او که لاغې ورها خوانور. اما فکر کوي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې بندول دا دوی د حقونو ورکړه که پر حقونو یې تیرې دي؟
دا خو واضح خبر را چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر 12 ټولګي جنکیانو ته نه ورکوي. او مشکل بیا دا جوړیږي چې په آینده کې 4-5 کاله وروسته چې بیا اغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغانو ښځو تداوی وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په نورو بخشونو کې کار وکړي په تجارت او په نورو بخشونو کې. دغه نجونې که د مکاتب نه فارغ نشي نو دوی بیا پوهنتون ته هم نشي تلای او د پوهنتون هغه کچه هم راکمیږي. او په ټوله په افغانستان کې چې ښځې د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي هغه چې ده بیا په افغانستان کې نشي کولای هغه خپل حق ولري او په عین حال کې خپل رول ادا کړي د افغانستان په پرمختګ او په بیا بهادونه کې.
هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي یو محیط دی چې محیط برابر نه دی او دویم دا دی چې دوی غواړي یو طرحه جوړ کړي. په طرحه کې بیا بیرته دغه د محیط مسله او ترخوای بیا د خزینه خوونکو ګمار نه ده. فکر کوي دا منطقي دلایل دي؟
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل. دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کیږي چې دغه حالت روان دی. دوی په دغه 300 ورځو کې دغه طرحه تر اوسه پورې جوړه نه کړه. شو نن دوی په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دی هغه به څنګه حل کوي. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پوهنتونونو نجونو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس وایي او د ابتدایي مکاتبو نجونو ته اجازه ورکوي چې درس وایي. مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري. نو دغه دلیل چې دوی وړاندې کوي چې موږ دوی ته چاپېریال آماده کوو اسلامي چاپېریال آماده کوو یا موږ نور هغه کوو دغه چې دوی دا غیر منطقي وي.
مومن صاحب تاسې د هدیه په نامه باندې یو فاونډیشن لرئ چې هغه بیا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې یا هغه سیمو کې چې ډېر ورته لاسرسی نشته نجونو او هلکانو ته ګرځنده کتابتونونه یا د ګرځنده کتابتون له لارې یو زمینه یې برابره کړي چې دوی ته کتابونه وشي. هلته به حتماً هغوی تاسې سره د زړه خبرې کړي. د دوی د زړه خبرې څه دي؟
د دوی د زړه خبرې دا دي چې افغان نجونې غواړي اسلامي او عصري زدکړې وکړي. دوی د دغه حاکم نظام نه توقع دا ده چې دوی پریږدي هغه خپل حق ته چې اسلامي او شرعي او بشري حق دی چې دوی هغه په ټولنه کې خپله سالمه ونډه واخلي او بیرته مکاتبو ته لاړ شي او وکولای شي چې خپل ژوند پر دغه تعلیم باندې نور هم بهتره او ښه تره کړي.
زما وروستۍ پوښتنه، تاسې د بشري حقونو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ، ولې دغه د بشري حقونو د ملاتړي بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي واردولی چې هغه پایله ورکړي؟
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقونو د څار د ادارې او د نورو ادارو په طالبانو باندې شته دي. دوی خپل غږ پورته کړی دی. مګر زما په شخصي اند باندې باید طالبان بدون د دې چې دغه فشارونو خبر په نظر کې ونیسي، دوی باید خپل دغه هڅه وکړي. دغه سی یو کار کولو لپاره دوی ضرورت نه لري بهرني فشارونو ته. دا باید دوی خپل دغه زمینه مساعده کړي چې دغه جونې چې په افغانستان کې د تعلیم حق لري. په ټوله نړۍ کې دغه شی چې د طالبان کوي د دې څار نشته دی. نو د نشي کېدلای چې افغانستان د دغه 215 مملکتونو یا څو مملکتونو چې دغه کې یو د 10 مملکت اوسېږي چې د نور نړۍ سره هم قدم ونه اوسېږي. نو زما په نظر باندې باید د طالبانو داخلنا دغه کار وشي او دوی باید دغه کار ته چې د نجونو د تعلیم حق دغه زمینه مساعده کړي. بارنی فشارونه به وی یا بنوي مردات ما په نظر باندې طالبان خپل کار دا شي دغه کار وکړي. دا په دې کې هیڅ اسلامي او شرعي مشکل هم نشته. دغه موهید چې دوی غواړي جوړ کړي دا په 300 ورځو کې دوی کولای شي جوړ کړي. نو زما شخصا امید او خواهش دارم چې دوی پریدي چې تعلیم وکړي او پرمختګ وکړي.
د هدیه فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وو چې د نجونو د خونځو د پرانیستو په اړه را سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو غیر دولتي بنسټ چې لنور اشخاص او سازمانونو بس پنه ټولوي د وژل شوی او معلول شوی او سرتیرو کورنوي ته رسوي. دا بنسټ وای د ژمی پر مهال زر مستحق کورنوي ته بشری مرستې رسول او په پام کې لري نور سلګونو کورنوي ته هم د بشری مرستو بستې ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول ورسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان لخپل دندو کوښ شول او معاشونه نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دینه چې د بشري نورون پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د هماغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 500 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. شغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورونی چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو. د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم. دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي. مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهیږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تیر شپږ میاشتې امتیازونه ورکړي خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدې والی اندېښنه ښایي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفه پاتې کېدل سخت کار دی. بلخوا د برېټانیا د دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د لسو زرو سرتیرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هیواد ته رسېدلې. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د فبروري میاشتې پر څلېرویشتمه پیل شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگتن به د پوینا په اوکراین کې خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 318 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایی توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیرنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامله ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله سوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د لس زره سرتیرو له ډلې لومړۍ جوپه بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیری به په روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر زرو زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 340 ماشومان هم وژل سوي او تر 640 زیات نور ټپیان سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د خوست د یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال لښتمن ووختل چې د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو او بېوزلو سره مرستې وکړي. دوی وایي په مخکنیو کلونو کې د اختر پر مهال امنیتي ګواښونه و، خو څه کال هیله مند دي چې د خوښي په آرامه فضا کې ولمنځي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د شنبه په ورځ د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو د ادا کولو پر مهال لښتمنو خلکو وغوښتل چې د تیرو جګړو له کونډو، یتیمانو او نورو بیوسه خلکو سره مرستې وکړي او په خپلو کې کرکې، دښمنۍ او بدمینۍ دي خاتمه کړي. دوی په دې هم خوشحالي څرګندوله چې سږنی اختر له هر ډول امنیتي ګواښونو پرته په آرامۍ او خوشحالۍ سره لمانځي او هر ځای د اختر مبارکۍ لپاره تللی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد الله شاهد آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو لویه برخه بیوسه او د خپل شتمنو خلکو مرستې ته اړتیا لري.
هغه کسانو چې دوی قربانۍ کړي دي، دوی باید زموږ افغان ولس چې 90% د فقر غربت سره مخ دي، دوی سره باید همکاري وکړي. نه یوازې په مالی برخه کې، باید دوی سره په نورو برخو کې همکاري وکړي، لکه د غوښو ورکړه. په عموم کې مې له هیوادوالو غوښتنه دا ده چې دوی باید په خپلو کې مینه محبت وکړي، دوی ترمنځ کینه بوز، هغه څه چې دوی ترمنځ دښمنۍ دي هغه باید ختم کړي.
د خصوصیدونکو د نورو کلونو سره د سګنی اختر توپیر په دې کې بولی چې خلکو سره امنیتي ویره نشته او هر ځای په ډاډه زړه د اختر لمانځنه کوي. د خوس یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل زیار پوینا تیر اخترونو کې ډاډمنه سولنه و.
وزینې توپیر زده دي تیر اخترونو سره هم دا دی چې په نورو اخترونو کې به لکه څنګه چې شاید باید وي همداسې سوله آرامي نه وه. دا ځل اختر کې چې د سوله آرامي په کامله معنا شتون لري، نو له همدې امله خلک هم خوشاله دي چې په ډاډه زړه لوی اختر کوم مراسم چې دي د غلمانځي.
د خوست یو بل اوسیدونکو نصیب الله دانشول په خوای نه شوي کولای چې په اخترونو کې د نامنه یو او نورو ګواښونو د لاسه نور ولایتونو او لرې سیمو ته ولاړ شي، خو اوس وخت کې ورته هر ځای د تګ او راتګ اسانتیا رامنځته شوې ده.
په لومړي سر کې ټول افغانانو ورونو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم، او په دې هیله یم چې دغه اختر به د سولې ورورولۍ اختر وګرځي. مونږ هم غواړو د قربانۍ وروسته چکر ته ولاړ شو، تفریحي ځایونو ته ولاړ شو. پخوا مونږ په یوازې مرکز کې ګرځېدو، ځکه د امنیت ستونزه اوس الحمدلله کولای شو نورو ولایتونو ته، ولسوالۍ ته لاړ شو، میلی وکړو، له خپلو ملګرو یارانو سره ساتیری وکړو.
د جولای په نامه په افغانستان د پاکستان په ځینو پښتون میشتو سیمو، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو، خو په پاکستان کې به د جولای په لسمه د لوی اختر لومړی ورځ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اروپا کې د 2024 کال جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. اروپایي کمیسیون دا پریکړه د خلکو د خوندیتوب لپاره کړې ده. عصمت څاروان یې پاړه راپور لري.
تر 2024 پورې هر نوی موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د ISA په نوم په سرعت ضد زیرک ټکنالوژي سمبال وي. په اروپایي اتحادیه کې د عمومي خوندیتوب د مقرراتو پر اساس د دې اتحادیه په ټولو غړو هیوادونو کې د موټرو د ټولو ماډلونو لپاره دا شرط ایښودل شوی چې باید د ISA سیستم ولري. د دې پریکړې لمخې د 2024 جولای څخه هر موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د سرعت ضد سیستم ولري. تمه کیږي چې دا سیستم به په سړکونو کې ترافیکي پیشي او مرجوبلې کم کړي. د اروپا کمیسون په یو اعلامیه کې ویلي موټر جوړونکو اوس فرصت لري چې د ISA له پوتنشل څخه د لارو د خوندیتوب لپاره کار واخلي. دا سیستم د موټر د سرعت د کنټرولولو لپاره په لویو لارو کې له ایښودل شویو کمرو او د جی پی اس له معلوماتو کار اخلي. د اروپایي اتحادیې له اټکلونو سره سم د ISA جبري کېدا به په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو له کبله تلفات له 25 تر 50% پورې کم کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
او ناسا د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي. دا تصویرونه د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوی. خدا چې څه ډول ښکاری لیسمت ساروانی جزئیات واوري.
ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ له لوري د کهکشان اخیستل شوی تصویر وشود. په دې حیرانوونکي تصویر کې ځلاند ستوري او زرګونه لری کهکشانونه په رنګ ډول لیدل کیږي. دا تصویر د 2.5 ساعتونو فعالیت نتیجه ده او د عالم د شورو یو تر ټولو مهم عکس دی چې تر اوسه پورې اخیستل شوی دی. جیمز ویب ټلسکوپ دا مهال د ساینس پوهانو په وینا د ځمکې له مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتر لري سرخی. دا ټلسکوپ چې د انجینرانو یو فوق العاده نوښت بلل کیږي شپږ زلی اتلس هنداری لري. د ناسا د جیمز ویب د پروژې یو څېړونکی جین ریک بی وای دا ټلسکوپ د 2020 د دسمبر په میاشت کې له جنوبی امریکا څخه فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ چې 10 میلیارډ ډالر لګښت پرې راغلی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ د دې وړتیا هم لري چې د ناسا په وینا د هغو ستوریو د نور موجونه تشخیص کړي چې په لومړیو کې لیدل کېدل خو اوس پنا شوې دي. جیمز ویب ټلسکوپ د اتموسفیرونو شمسی نظام له دغه نظام څخه به هر ستورو چې د نورو ستورو په مدار کې څرخي او نورو سیارو په اړه پلټنې کوي او زموږ له اتموسفیر سره د ورتوالي په اړه معلومات راټولوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای شو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې را سره یاست او ازادي راډیو اوریز موږ د دې خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلی شي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی. تر خوای د دې موضوعاتو ځنی مطالب زموږ پر ټولنیز رسنیو هم خبره شوې دي. هلته هم کولای شي د دې موضوعاتو لنډیز اوري خو د تفصیل لپاره یې بیا لیکو نشته کولای شي ویب سایټ ته ولاړ شي وي ګوري دا زموږ خبرونه. البته د دې موضوعاتو تفصیل هدف مده هغه په پښتو او دری ژبو د ویب سټ کې خبرو شوې دي. وخت په افغانستان کې نږدې 8:30 دونکو دی. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټول